السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی عیني شاهدان د بدو صحنو کیسې کوي
مول په دروازه کې تلور نه پر پیرداران لرو د هم تیاری چرالي د سړک ته پاس رالي اول هم په پیردار پټاو کوي
پر جمعتونو د خونړی بریدونه په سمانه
طالب د دې توانای نه لري چې پر امنیت تامین کړي او دوم دا چې افراطی دي دې هم دا فکر لري چې په شیګانو باندې د عملي وسی
د روسي ولسمشر وای داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي
په نشل دن
زموشت معلومات له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیدي
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست د کابل هوایی ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي بشپړ خبرونه په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولې دي داعش پر خپل تلګرام چینل یو اعلامیه کې ویلي لومړنی بریدګر د جماعت په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغه چاودنو کې لک تر لګه وڅل وختنه وجل شوی او شاوخوا او یا نور ټپیان دي تیره جمعه په کندوز کې هم د شیا مذهب په یو جماعت کې ورته برید لزګونه کسانو وجل چې د هغې مسولیت هم داعش پر غاړه واخیسته داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ د ترکیه ولسمشر وای چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مسولیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي رجب طیب اردوغان پرون د تلې په درویشتمه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه
لڅه مودې رئیس موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلای شي
اردوغان ویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو د ترکیې ولسمشر پرون ویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي د بشری حقوقو د څار سازمان وای چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په درویشته مخپور شو ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهی دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکی ته ور اوختي بیرته ایران ته شلي په بیان کې راغلی چې د ترکیه سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل د بول شوی چې د زینو هاډو کې مات شوی بیان زیاتوي چې ترکی پوځیان افغان کډوال په لویو ډالو کې چشمیرې د 500 او 300 کسانو په ترمنز د ایران ته شړي او په زینو مواردو کې د کورنۍ غړي یو لبل څخه بیلوي د هیومن رائټس واچ په بیان کې د دې ډلې د ویڅېړون کې بلقیس له قول راغلی چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تېښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو په اړه د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیس په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو این ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600,000 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سګنۍ ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روستي وضعیت خبرې کړي. ښاغلی فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 14 نیټه د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 28 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولای شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لری کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې، خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. سمخاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 2290 صفو خبرونه لري. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دویمه نیمایي کې د ازادي په صفو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنځشنبه په ورځ یعنی په ورم ورځ شوې دی او تکرار تاسو نن د دغه خبرونه په دویمه برخه کې اوري. راځو د خبرونه د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونی انتحاري حمله د مړو شمیر وڅل ویختو کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیايي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دا دي چې داعش پر خپل تلگرام پانه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدونو بریدګرو تر سره کړی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. اینی شاهدان وای د امام برګه په جمعات کې 214 وشوي، یو په دروازه کې او بل د نن جمعات کې. د کندهار ښار اوسیدونکو احمد جاوید په خپل ستر ګولیدلې
دلته انډیانان چې راغلي دي اول د مخزن سره مخزن باندې ټکانې کړې دي، ورسته ګرنیټ په کوزولې دي او یو انتحاري چې په دالیز کې ځان یاته انفجار کړې دي او ورسته دا انفجار بیا یو بل په جماعت ننوتل دي. هلته بیا ځان جماعت په وخت کې هلته ځان پټول.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې 14 د ماسپکین په 12 بجو 15 دقیقو د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو پر اب کې هر څه بدل شول. مرتضی له 14 د وروسته شیبو کیسه کوله.
انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د ځای څخه وتښتېدل نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکو مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او څلګشتنه شهیدان دي او اویاتنه څه زیاتو کم پکښې ده زخمیان دي. د کډینې ارقام خبريږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو هغه واقعیت نه لري.
یو ونی مخکې په همدې ورځ د کندوز د سید آباد گذر د شیعهګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لک تر لګه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نورې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایی چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 30 تنه ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکې چوولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جومات د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر روغتیا رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون له واسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچه ورسره وي د جماعت په دروازه او د اهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه نور چې کلاشنکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې د ننه د لمنځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې تلو نه پر پیرداران لرو ته په موبایل کې بل پیردار لرو نه نه پر بامو باندې بل پیردار لرو دا تیاری چراله د سړک ته پاس راالي اول یې موږ په پیردار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سټ نه ردلې دی وی ګوري بل پټاوي د خځې سره وکي چې په پټاوي وکړ موږ نه پر راشي دا کړ یو په دوه نه پر راله په مچ کې د څه پټاونه وکړه ماشينانو سره داخله ماشينانو هم دلو دا غته توپنچي او پټاوي مواد و نه پر مورې را دي مشتري د خاور لاندې د دین تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادي رادیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال شي.
اخیری ارقام دا دی چې 90 نفره زخمیان دي او 120 نفره شهیدان دي. بعض مریضان دا څه چې هغه شدید او سر ضربې خوړلې وي نو هغه ته وعده ورکړه که چیرې د لیته د وینه کېږي موږ انتقال خپل هم مصارف باندې او کابل ته تګ غواړي که د لیته په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونی پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوی او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دې د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپی دی زما ماما ټپې دی زما بل ماما درې ټپیان لرم زما اکا دی سلور یو مې مشر اکا خدای جنت ور پرنسپ کې هغه شهید شو ترجمه زوی د کندس فلات په جماعت کې شهید شو نن اوس دا غالق دا زه مشتل ترقلی شبخانی کې پروت دی نو دا به در کومه در څه وخت به دا علی در کومه وخت موږ دا ورو یس ګناو یس جرم یې چې نه په غلطه تللی و نه بل کور ته وشتي و نو موږ دا غواړو چې حکومت څخه د نظام سیمارت څخه دا غواړو چې موږ امنیت چې ونیسي
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي
مر امنیتی ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینې ګرفتار کړي او نشینات موږ ته وسپاري او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهلي تشریع ورونو د پرځمه باندې وو موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې و چې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای خپل ساتو موږ دې ځای واخلو خو متاسفانه دی ونه توانېدل دې ځای ساتنه خپل باندې ونه کړل آینده کې موږ دغه ټول مساجد او جنګانو د حفاظت لپاره مشکل امنیتي ګارد او محافظین ان شاء الله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي
په کندهار کې مو د پرونی حمله په اړه له کندهار دا راپور اوریده په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حمله وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حمله عاملانو ته به سخت سزا ورکړي د دې حمله مسولیت داعش وسلوال ډلې منلې دي او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دوه تنو ځانمرګ بریدګرو دا برید تر سره کړی دی آیا داعش د طالبانو لپاره همغه سی او سرخوګای جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان په خوانی حکومت جوړ کړی وو اولی طالبان نشي کولای چې د دې ډول حمله مخه ونیسي همدا او نورې پښتنې د وی مرکی په پایل کې احمد تکل د سولې او کرکیج انسټیټیوټ د چړنو د سولې او کرکیج د حل د چړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یو مرکه کې کړي
زه فکر کوم دي کډوا مهم فاکتورونه دي چې دا وسنی وضعیت کې د پکتو ډیر زیات مهم دي او ارتش ښکارا کې یو د دې طالب د دې توانایي لري چې پوره امنیت تامین کړي او خندونه رافقی او دوم دادی چې طالب او لکنور ډلی افراطی ډلی دې ممدا فکر لري چې په شیګانو باندې د عملی وسی او په نور اقلیتونو باندې عملی وسی چون چې طالبان خپل افراد نور اقلیتونه او د بخانی نظام خلکو ته خپل تهدید دی یعنی وګوره د هندوانو د افغان سکانو په عبادت ځای باندې غیتی مزاحمتونه کړی دي نو دغه دوه فکتورونه د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نو سي فکر کوم یو نو دا هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې ده
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یو لویه ننګونه ده
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی کچیر د نور د نورو ډلو بلخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنگیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپل دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري د شک نشته مګر په دې کې شک نشته چې طالبانو یو ډول یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغه داعش ته حمایت ورکوي
ازمی صاحب داعش ډله چې د دې حمله مسؤلیت منلې څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حمله چې یو بل ته ډېر سره ورته دي په افغانستان کې تر سره کړی
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسنان لرم دا غا داعش چې کوم نوې تازه د څلور دې شولاتون د فاروالیان ټاکل دي نور خلګي ټاکل دي اکثریت هغه افراد د دې سابق کالج د اخانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبان سره د اخانی د طریقې طالبان سره اړیکې لري او سم لري د اړیکې وسم ساتل شوی دي نو زه فکر کوم طالبان او بل خصوص اخانی ډاله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېر سي چې تر څو دا د یو فشار په هیڅ باندې په نړیوال ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې پیژنې او موږ ته حمایت راکړي کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځیږي
او روسي پښتانه طالبان چې په خپلې تر دوه میاشتو مخکې پورې دا ډول حمله پلانولې او تر سره کولې اعظمي صاحب څنګه نش کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثره دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړی دی او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریې والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولې یې وژلی دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هلته دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و، عادي خلک و. که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ټرورسټ ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي، باید هغوی د افغانستانه نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنګ ټرورسټ په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ په چپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځشنبه په ورځ دا بحث شوی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفی الله سانګزی ته به غوښ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د کندهار د زوروري چاودنې په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې ونې ده چې د شیعاګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته وو. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیره اونۍ هم په کندوز کې د شیعاګانو یو جماعت یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 140 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولای شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جرنال رسپانې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یوه چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یو درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد د اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریز ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د تلی په 23مه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
په نشم دنم
زموږ ته معلوماتو لمخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړي کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې د ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8مې نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلای. پوتین د داعش په اړه لدې څرګندونو مخکې همدارس د ګډو ګټو لخپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلام مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پلاوی ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلام مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یو ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې متحدو ایالاتونو پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر دی ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو له واک تر رسیدو راهیسی دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو شلو کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیل په دې راپور.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته نه دي توانیدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمېر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو داده نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګ خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوه میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
مغل نړیوال ټولنی غواړو لکه څنګه چې دوی د تیرو شلو کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړه اوس د هم ټول فلم جوړونکو هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکو لپاره نه غرزوي.
دغه فلم جوړونکو په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کول او منع کول او هغه غوښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په چیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غا کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمينه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په استلو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په چپو کې بحث لرو. البته دا بحث تکراریږي. تاسو ته د پنځشنبه په ورځ شوی خو اوس اته نیمې بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. په کندهار کې د پرونی خونړي برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځې ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جماعت د نن ازان پوری تړلې چاودیدونکې توکي چې ولیدي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړي او د غراز راتلونکي کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلی په درويشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوختي بیرته یې ایران ته شړي. په بشری مرستو بار درې الوتکه پرون د تلی په درويشته ازبکستان ته ورسېده چې وروسته بل اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړې او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی، څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه، السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریشتي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کاروان اخلي.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړي د چوي ک پر کابل واکمن حکومت لنړيوالو اصول سره سم بشری اصول رعایت کړنه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنه کړي او د حکومت جوړ نه کړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ور پرنيشتي. شغله متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغان حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختوري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بیا وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوې دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکو وای
قیمتونه د غاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې غاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه د دقیقې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پېټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کله چې قیمتونو مخاونې ول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل دي چې په ژمي کې ممکن یو میلیون یوازې ماشومان للوش او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړی. د خبرونې میلمانو مودي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبان حکومت چې پر خپل اصول درېدلې، څرنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخ کې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا غا شلکاله پخوانی افغانستان نه ده، اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلي، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوې دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل، د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو اما نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي کول شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو به افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول قانوني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مشونه وي. اقتصادی پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانان لپاره ویلې دي، په څلور عمده وعدې طالبانو تر اوسه کړي دي. مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي، یعنی د ښځو حقوقو ته راشو. طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنه دوی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو، وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرول نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې خپل وعده باندې ودرېد.
مننه اعظم صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع تر اوسه اوسه صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې د دری ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي، دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا باغوت د منلو ورنی ترڅو چې بواجه دلیل ورسرهونه ویل شي. نو طالبانو ته دا پکار ده چې خپل دغه دلایل لري کول چې په کورسه کې نه وي، اما نړیوالو مواسو کې هغه بطرح کی چې څه شهیدی واضح او په ډاګه کې بیا یې عملي کی ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمی صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه ویل دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه 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 طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصوي او سیږي او اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا دی هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نو سیږي چې هغه کنټرول کوي چې بیا دی بیرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوزه دي هغه دغه څخه جامع څخه تاسو یو نه ونه نادیده ګڼئ. دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا هغه څخه خیر نسته، یندا مونږ نه چې موږ استفاده نه ځنکو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغه ته خپل دولت او خپل دولتاري کې ځای نور کوي، دا په دې معنی نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره
خدمت وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدل چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ تر ووځي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتونکو او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاص سم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شو کچیر دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشه دی چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوا اپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري دغه مطابق دوی مبارزه کړی شل کاله، او ما اندر روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو تور کوله پندې باور ته دې ارزښونه باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه کچیر نړیوال وګورو غوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزښ په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. و طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په تفصیل ته ژوند وکړو دا ضرور ده. د رابطه د بل طرف نه د شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدونو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشن او ماینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دا باندې که دغه مسله کې شر طالبان مدیریت کی ان شاء الله دا مسله به حل شي.
مننه مایار صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په غوږ هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې به مځکه د انارو یو باغ لري، دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي، د ده نظر اخلو. ما یار صاحب بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډیر شاته راغله، په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس مو دا د مزدوران مدرولې دي بیچارهګان، درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه ان شاء الله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولی دغه رقم وړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم زه په دې باور نه یم. زه پیغام چې دا خپله ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط شي دي، زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو اړتیا کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي، دا هغه منافع دي چې کله د حالات د سرایي چې دوه هیواد مشترک کنده مخته وړي دي، د یو د بل همکاري نه ده ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبان حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي، چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي، د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي، طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري، دا مسایل یعنی که چیرته مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه څه واړه مسایل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي، یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم په باندې انتقاد وکړو چې دا لازم نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکا د خلکو لپاره.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
که چیرته طالبان هم دا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې ازمې څه؟
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت ته پیژني، که مسول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کې نه در کې په رسمیت ته پیژني کنه پیژني، ستان زمو ولته کنوینشنونه دی هلته مایدات چې هغه کوم هیواد نه مني، نو ملل متحد باید هغه ته پارسمیت یو نه پیژن. کچېری واقعا زبیم وایم، واقعا مور په دې باندې باس کو په افغانستان کې آیا حقوق بشری حقوق د غسیوی دی نقسیوی دی کني، آیا طالبان په خپل وادو باندې ولاړ دي کني، دا یو جلا باس دی. په هر برخه کې چې ولاړ سو د کیکو جزئیات تم ولاړ سو طالب ګرام دی په دې شک نسته، او تر څو پورې چې دی هغه پر هغه وادو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید مورټیر واضح وګوري. یو ډله ده چې جنگیږي، بے بندوباره ده، جنگ کوي، تیاری باملې کوي، دا کولی دا یو بیل باس دی. هغه یو ډله و طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام داوا کوي، دا بالکل جلا باس دی. په هیڅ د یو نظام او د سرویس ډیلیوري د خدماتو
ارزاده
ډیر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر په دې برخه کې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسنی دریس تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کی؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مباسه مې پریدا چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وای ما. او دا چې کورونا ستنه کړی وو او کورونا نشته، ابتدایي مکتب پریدي دا نور هم پریدا. هر وخت چې قوانین او تزل عملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ته اعلان کړ چې هغه غوی تعقیب کی په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دی د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې د وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي باندې ملالي ټولنې باندې استفاده وکړي، تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویانه وبدي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي ودیر صاحبي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې. مایار صاحب، ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړې چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولای شوی چې ووې د کورونا د وبال خاطر مکتبونه تر دې مودې پوری بندي، تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوي دغه به ورته آماده کړی وو، تر هغه وخت پوری به دوی کپ نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو، او نړیواله ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلی وو. دغه یو څه او بهانه، سیاست د بهانه، څه فکر کوي؟
بلکل شیبر سب، چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکیانو په برخه کې وایو که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکیانو مربوط چې دي ده فعال او جنکیان مکتب قرار وو د طالبان ته؟
ما یار سب دلته سوال ده، آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
مکتبونه بند وو، یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کړو، دغه کوم فعالیت او سیستم، یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبان یو فیصدي کچه دوی راکته کړه، مکتبونه بند وو، طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړو، طبیعي دلته یو تحول راغلی. طبیعي ده چې د تحول وو او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې، ساختار کې، او د شرعي نگاهه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټولو نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته، ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پر اندازه تمویل کی چې خود کفا وي بالکل. یعنی پدې حق لا چې د استثناء دې اداري مسله نه، چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې بدخش مزار کې دا مکتبونه فعال کړ، یعنی دا کړدت چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړ. طالبان خود د ما واضح دلیل ویلې، د ورونه هم دی اوري اوریدین کې ما اوري، یعنی د تم د سند چې مو په ما افکار باندې زخپل غوړم لوب او کمزه طالبم نه یم، زه افغان یم او زه غوړم وفای خو وایم، کنه زه اقدام نه درم، د خپل مات اقدام نه اخلم، ځکه زه یو افغان یم. اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل؟ کبن مکاتب فعال کړه
مایر صاحب، ولی باید طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي؟ سیاست خو هم ده،
بلکل بلکل نړیوال هم دې ته ګوري، یعنی او یاتي سره په دوه میاشتو کې طالبانو د حکومت دوه میاشتو کم یا زیات وشو، په دوه میاشتو کې دې تعلیمي سیستم دې ذکر بحث کړه، ټول فعال کړه، د جنکان بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، تشخیصه او یکی صدا مخته تللی دي، اجازه ورکړي چې په یو میاشتو نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګورې د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل شي. ځنه د خوانی نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دا هر چاته معلومه. زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مکول هغه غیر سیاسي آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دی؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس داری چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړي او دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پاره دا ټول فالوي او دا داسې نه دي چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی دا نوش کولای بلډینګ ستاسو مکتب د انجینر د مکتب او هغه فعال و د طالبان د راتګ مخ کې معلوماتي ماده دي چې کماش ورم نه کولای شي خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه به برخه پاتې وي او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کله کې سبب د طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته. آیا دغه مکتبونه د کوم خلاصې دغه 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 د انجنونو مکتبونه تاسو ځان د کوم کوي دا مسله نه ده چې باندې مکتبونه د پاتې سی وي په میراث ته پاتې سی وي کوشش کوي او ډیر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیر پروتو سیمه کې باندې مو هغه وځه طالبان د تهدید د وجه څخه باندې ما نه
نه
او یو بل موضوع ډیر مهم ده. دا یوازې د غرب پورې متړې شبن سبلوت فاند د غرب غشتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دی ولر شي. دا د افغانانو غشتنه ده. دا د هر فرد یعنی کتاش دغه ماسلینو سره دغه مطالمینو سره انجنونو سره بحث وکړي دی د والدین سره بحث وکړي په دې خوشاله خپل اولادونه بیرته واسطي. دا د غرب غشتنه ده د افغانانو غشتنه ده.
من نه زمي سبا زدي رډو پتی رو دو میاشتو کې ګن راپورونه خبره کړی دی او د افغانانو اوازونه دی پکې چاغوي وایسي غواړو چې خپل انجنونو مکتب ته واسطه و او انجنونو هم دا ویل دي چې مکتبونو ته ځو. تیرونه مولا کندوز او بلخ راپور درلو د انجنونو په وینا چې ډېر خوشاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې شونځو یو ترال شي. او ساسه په خبرونه ورو راټولو څه فکر کوي چې دغه څنګه اوسنۍ نظام په افغانستان کې روان دي د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي.
زه غواړم نه چې طالبانو رژیم د اوسنۍ کابل کې اعلان وکړي چې مونږه د قانون د فلان د لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وځه کې هیڅ شی هم د اسلام سره په دزات کې نه دی او ځینو باید وګورل شي چې هغه تطبیق زمينه مساعد کې او متراوخي او دا کا تطبیق مثلا هغه کې انتخابات شته چې د خځو د نورو تعلیم او تربیه عالی تحصیلات پورې حق شته د کار حق شته نو تفکیک د قوا پکې شته عدالت تامینېدل پکې شته صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغه باندې دوی مساوات دي خځې ولر او مذهب ازادي دغه موارد کې یو څه اختلاف ولري نور خو دوی کولای شي چې دوی هغه پیسې باندې نشي برخورد نړیوال ټولنې سره سم چې پر رسمیت وپیژند شي لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوه کې ورته وویل چې موږ سره د موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ بلکې موږ ته د همکار په سترګه د همکارۍ لارې نه مخکې راشي زور لارې نه مخکې مه راځي. دا به دواړو خواوو په ګټه وي او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي دی او تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړی اوس خو سرپرست دی په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسی هم که وضعیت سره سم شي دوی هم سمعي او په نر بابا روان خپل مسائل به حل کړي خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي اما نور متخصصینو د افغاني ته د نوي کبیرون او نړیوال وی که افغانان ضرورت لري خو مرسته به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمي کې ول چې په خارجانو کې هم د کارځي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جی اوګانو لارونه او نورو لارونه خپل ګټه هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نسپاري.
ډیر مننه استاد صفای چې خبرونه کې مبرخره سره واخیسته حکمت از میله تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایر له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. تر بل خبرونه مو خدای مل.
ساعت نوی